افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شویرې ازادي راډیو په یوې بلې خپرونې کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونې کې د افغانستان په اړه بیلابیل راپورونه او مطالب راغونډ شوي. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سلیم محمد صالح اوروي.
جمهوری ریاست وی په افغانستان کې سیاسي رقابتونه د سیاسي بې ثباتۍ په معنا نه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی د هند د ممبئی ښار په بازارونو کې د افغانستان د میوې بیه دوه برابره زیاته شوې ده. د اوکراین په ختیځ کې ځینې اسیر شوي سرتیري تبادله کیږي. جمهوری ریاست د بلخ د پخوانی والی او افغان حکومت ترمنځ وروستیو لانجو ته په پام سره وی په افغانستان کې سیاسي رقابتونه د سیاسي بې ثباتۍ په معنا نه دي. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی دغه خبره نن ازادي راډیو ته وکړه. تر دې مخکې روټرز خبري اجنس خبر ورکړی و چې افغانستان له سیاسي کړکیچ سره مخامخ دی. خو شغلی مرتضوی وویل
میدان رقابت سیاسی را باز گذاشتیم. دیوی مونږ د سیاسي رقابتونو میدان پرانیسته. پریخي او اساسي قانون هم د سیاسي احزاب او د بیان ازادي تضمین کړی ده. په افغانستان کې بیلابیل مطرح کیدونکو لیدلوري له وضعیت د اندېښنې د څرګندولو نه بلکې د بیان او د سیاسي ازادي ښکارندوی کوي.
ازادي سیاسي در افغانستان. خو ځینې شنونکي وایي چې په افغانستان کې سیاسي اختلافات شته. د سوداګری او صنایع خونوی د هند د ممبئی ښار په بازارونو کې د افغانستان د میوې بیه د نوې دلی پرتله دوه چنده زیاته شوې چې لدې درکه سوداګر ډیره ګټه ترلاسه کولی سي. دا خبره د دې خونی مرستیال خانجان الکوزینن په کابل کې د کابل او ممبئی ترمنځ د نوې هوایی دهلیز یا کوریډور د پرانستلو په مراسمو کې وکړه.
خوشبختانه چې په ممبئی کې اوس د ډیلی په تناسب باندې دوه چنده زمونږ میوه ارزښت لري. دا کوریډور به نه تنها دا چې زمونږ تاجران تشویق کی، زمونږ باغداران به تشویق کی چې په خپلو حاصلاتو کې اضافه راولي، بلکې افغانستان ته به یو لازمه سرمایه هم راشي.
د دې خونی په وینا ممبئی ته نن له کابل په لومړی الوتکه کې څلوېښت ټنه وچ او تازه میوه او طبي بوټي ولېږدول سول. له هند سره د افغانستان لومړنۍ هوایي دهلیز په تېره جون میاشت کې پرانستل سوی چې تر اوسه له کابل څخه نوې ډیلي ته په 250 الوتنو کې 1525 ټنه مالونه انتقال شوي دي. نن د مرغومی یا جدي د میاشتې شپږمه نیټه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له اتدېرشمې کلیزې سره برابره ده. افغان حکومت وایي چې دغه ورځ د افغانستان دپاره توره ورځ ده. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
شش جدی یادآور یک خاطره تلخ و یک روز بسیار شوم و سیاه.
دوی شپږم د جدید افغانستان د خلکو لپاره یو ترخه او تور ورسته. په افغانستان د شوروي ځواکونو يرغل چې په ټولو برخو کې افغانانو ته ډېرې بدې او ناوړې پایلې لرلې. دغه ورځې مهاجرتونه وژنې او ډېر جنجالونه له ځان سره لرل چې افغانان اوس هم بیا پرې کوي.
مردم افغانستان توان یې زور متاسفانه میپردازند.
اته د شکل مخ کې په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد پوځیانو پر افغانستان يرغل وکړ. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې ځانمرګي برید شوی دی. د هلمند د والی ویان عمر زواک ازادي راډیو ته ویل چې حمله د پولیسو د 215 بوست ځون په دویم قراول کې شوی دی. د ازادي راډیو خبريال وایي چې تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. هند پرون په پاکستان کې د زندانی هندي وګړي چې د جاسوسۍ په تور پیدا محکوم سوی له کورنۍ سره ناوړه چلند وغانده. نوې ډیلی وایي په پاکستان کې د کلبوشن یادوف د کورنۍ غړي ځورول سوي هغه څه چې پاکستان یې بې اساسه تور بولي. د هند د سمندري ځواکونو پخوانی افسر یادوف چې په 2018 میلادي کال په بلوچستان کې نیول سوی و د جاسوسۍ په پلانولو محکوم سوی دی. د یادوف مور او میرمنې ته د دوشنبې په ورځ اجازه ورکړل سوه چې د مرګ په سزا د هغه له محکومېدو اته میاشتې وروسته له شیشهیي کړکۍ هاخوا دی وګوري. د روسیې رسنیو راپور ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې روس پلوه بلتون غوښتونکو ټول اسیر سوي اوکراینی سرتیري د تبادلې لپاره یوې پلان سوي سیمې ته لېږدولي. په پام کې د نن ناوخته له کیف سره دغه سرتیري د ځینو بندیانو په بدل کې تبادله سي. د اوکراین چارواکو او بلتون غوښتونکو د دوشنبې په ورځ تایید کړی چې د بندیانو پر تبادله یې سلا کړې ده. په اوکراین کې د پارلمان لومړۍ مرستیالې ایرینا هیراش چینکو ویلي بلتون غوښتونکي به څلور اویا اوکراینیان خوشي کړي، موږ به یې په بدل کې 306 کسان خوشي کړو. دا په اصل کې د چې په تیرو څوارلسو میاشتو کې د کیف او بیلتون غوښتونکو ترمنځ بندیان نه دي تبادله سوي، او کرملین هغه اندېښنې رد کړې چې ګواکې د جمهوري ریاست په راتلونکو چاکونو کې د الکسی ناوالنی د ګډون تحریم به د دغو انتخاباتو مشروعیت کمزوری کړي. تر دې مخکې د اروپا د بهرني سیاست د مشر ویاندي وویل د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون لخوا د ناوالنی د مخنیوي تصمیم د روسیې په سیاسي ډګر کې د ګڼو ګوندونو د ګډون او د راتلونکي میلادي کال د ډیموکراتیک انتخاباتو په اړه شکونه ولاړ کړي دي. خو د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف پرون ناوخته وویل له دې نظر سره موافق نه دی. د ده په وینا د یوه کاندید نه ګډون د انتخاباتو پر مشروعیت کوم تاثیر نه کوي. د اروپا د بهرني سیاست د مشر ویاندي ماریا کاسیان چیچ په انتخاباتو کې د ناوالنی د ګډون مخه نیول ناسم او غیر منصفانه عمل بللی او ویلي دي چې د سیاسي مشارکت په وړاندې په کار نه ده له سیاسي انګیزې ډکو تورونو څخه استفاده وسي. د روسیې د اداري فساد ضد او مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی د اختلاس په تور په انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم سوی دی. د پوار ور ویلي چې د مسکو دغه اقدام سیاسي انګیزه لري.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست دار ادوي چې ګواکې افغانستان له سیاسي کړکېچ سره مخامخ دی.
ادعاهایی که در افغانستان مطرح شده به جهت نمیتونه نماینده نگرانی از وضعیت باشد، بلکه بازتاب دهنده آزادی بیان و آزادی سیاسی در افغانستان است.
د افغانستان اوسنی وضعیت د سیاسي کړکېچ تر حده رسېدلی. په دې اړه مو د مشرانو جرګې د مشر تابو حیات دی وغړي نظر اخیستی. د اورزګان اوسیدونکي د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو انتقاد کوي چې دا ولایت بېخي له پامه غورځولی دی.
دته زموږ درې زره کسه الاکس وله کونډې و اعتماد مو ډېر سوله، لکه ګر سره چې دغه اروزګان د افغانستان د جغرافیې نه یي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چین او پاکستان په اقتصادي دلیز کې د افغانستان احتمالي شاملې دل د هیواد اقتصادي او ترانزیتي ودې لپاره ګټور بولي. د روسیې امنیتي چارواکي هم وایي که افغانستان کې اقتصادي وده ښه مخته لاړه شي د دې هیواد روان امنیتي ستونزو له هوارېدو سره مرسته کولی شي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمې نیمایي کې درته خپرو. د ژمي د لویې وړې انڅېلو په اړه به مو اورېدلی وي.
سنه د فارسی فرهنګ چله یا د چهل څخه حاصل شوې ده چې پایله هم د یلداش په څخه کیږي. په دې شپه کې ټول خلک راټولېږي او تازه میوه او هندوانه او نور شیان خوري.
د ژوند په شیبو کې په دې اړه او د اساسي بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې هم د حقوقو په باب نوي معلومات ترلاسه کوئ شئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي سیاسي رقابتونه د ډیموکراسۍ یو اصل دی او په هیڅ وجه د سیاسي بې ثباتۍ په معنا نشي کېدای. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي دغه څرګندونې ازادي راډیو ته د رویټرز خبري اژانس د هغه مطلب په غبرګون کې کړي چې ویلي دي افغانستان له سیاسي کړکېچ سره مخامخ دی. نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان پر امنیتي مسایلو سربیره په دې وروستیو کې د بلخ د ولایت له مقام عطا محمد نور د استعفا جنجالي مسلې ته هم ډېر پام اړولی دی. نور حالې ازادي راډیو د خبريال محمد حدیث پر دې سپورټ کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وی په هیواد کې سیاسي اختلافات د اندېښنې وړ نه دي او حکومت د بیان ازادۍ ته درناوی لري. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د چهارشنبه پورې ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د اساسي قانون پر اساس د سیاسي ګوندونو فعالیتونه تضمین کړي او بیلابیل لیدلوري د سیاسي بې‌ثباتۍ نه بلکې د سیاسي ازادۍ په معنا کېدای شي.
میدان رقابت سیاسی را باز گذاشتیم و قانون اساسی افغانستان هم فعالیت های احزاب
سیاسی دیوی مونږ د سیاسی رقابتونو میدان پرانیسته. پریخه و اساسی قانون هم د سیاسی احزاب او د بیان ازادي تضمین کړی ده. په افغانستان کې بیلابیل مطرح کیدونکې لیدلوري له وضعیت د اندېښنې د څرګندولو نه بلکې د بیان او د سیاسی ازادۍ ښکارندوی کوي.
باستاب دهنده آزادی بیان و آزادی سیاسی در افغانستان است.
جمهوری ریاست په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه رویټرز خبری آژانس دی و مطلب په خبرولو سره ویلي چې افغانستان له یو سیاسي بنبست سره مخامخ دی. رویټرز د بلخ د پخوانی والی چې په خبرې د مرکزی حکومت لامر سرغړونه کړي موضوع ته په اشاره سره ویلي چې د مسلې سیاسي بې ثباتی لا زیاته کړې ده. سمو د وړاندې امریکایي چاپ نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په یو مطلب کې ویلي چې دا ته محمد نور او د حکومت ترمنځ شدید شدید اختلافاتو د دغه هیواد د نازک امنیتی وضعیت پر وړاندې تازه اندېښنې پیدا کړې دي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان به وایي په افغانستان کې له امنیتي ستونزو نیولې او بیا تر سیاسي اختلافاتو پورې له ګڼو مشکلاتو څوک انکار نشي کولی، خو ولس ته باید د ناهیلۍ پیغام ورنه کړل شي. له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل:
زه د رویټرز اژانس د خبر سره چې په ټوله معنا باندې افغانستان یو کاواک او داسې بې ثباته نظام تعریف کړی دی، سره په موافق نه یم. په ټوله معنا باندې د اختلافاتو په نظر کې نیول سره زه فکر کوم چې دا یو درست تعریف نه و، چې افغانستان خلکو ته د افغانستان ولس ته یو
د ښاغلي سادات په خبره د ګڼو ستونزو باوجود په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومت هڅې او لاسته راوړنې د ستایلو دي، او په کار ده چې د بیلابیلو سیاسي ډلو ټپلو له لورې مطرح کېدونکي انتقادونه د شخصي ګټو نه بلکې د ملي ګټو په پام کې نیولو سره مطرح شي.
د افغانستان مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي په افغانستان کې سیاسي وضعیت دومره هم خراب نه دی چې اوسنی نظام له ګواښ سره مخامخ کړي. د سیاسي بې ثباتۍ مسله بیا هم د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس له ښاغلي صدیقي سره په مرکه کې څېړلې ده. د افغانستان د ملي شورا دواړه جرګې چې د افغانستان د امنیتي او نورو مهمو مسایلو په اړه لوړ پوړي چارواکي خپلو غونډو ته ورغواړي، له هغې پوښتلي چې آیا اوسنی وضعیت په پام سره دی له دې خبرې سره موافق دی چې افغانستان له سیاسي پلوه له یوې بې ثباتۍ سره مخامخ دی؟
زه فکر کوم چې دا یو اندازه مونږ تاییدوو، خو دومره هم نه چې دوی دومره جدي دا مسله تعقیبوي. ولې د لپاره چې تابن په ټولو نړۍ کې دغه اپوزیشن همیشه هر چېرته تاسو وګورئ پاکستان کې وګورئ په دوم کوم حالات کې همداسې په نورو ملکو کې، یعنی دا هغه مسایل دغه اپوزیشن د خامخا نیوګه دا شان شته. مګر متاسفانه په افغانستان کې یو غټه ستونزه مونږ دا لرو، خو نور نړۍ کې دغه اپوزیشن یا یو نیم سیاسون هغوی د خپل بیا هم کشیرې هغوی اعتراضونه چې لري هغوی د نظام د اصلاحات لپاره بحث کې ډېر زیات. مګر دلته بدبختانه مونږ اصلاحات په نوم باندې یوازې اصلاحات خبرې توجه کو او ډیر یمون شخصي منافع ډیر توجه کو.
بله، ماوین صاحب تاسو اشاره وکړه چې وضعیت یعنی څومره چې ویل کیږي دومره هم خراب نه دی چې تبلیغ ورته کیږي، نو بیا پوښتنه مې دا کوله چې ولې بیا دا ډول تبلیغات کیږي په یو شکل کوشش کیږي چې وضعیت ډیر خراب وخدل شي سیاسي وضعیت؟ البته
بلته یمون متاسفانه چې یو نیم سیاسون تاسو وګورئ د قندار غونډه تیر متوجه سوی تاسو د قندار غونډه چالت جوړ سو، یعنی دا هغه دوستان چې دوی نیوکه درلود چې په نظام باندې چې او یعنی دا ډول هغه مسایل چې باید هغه مسله. مګر متاسفانه بدبختانه هغه خپل دغه دوستان ډیر سات مشکلات لري، ډیر ستونزې لري، او تاسو هم ولیدل دي د مولس اکسترامز دوی په مقابل کې چې څومره منفي اکسترامز درلود وختونه د مشران نه دي د اپوزیشن نه د سیاسي نه مداله چې دغه په دغه اساس وخت کې ولز دا باید ته وها سوي چې راځي چې سره.
بله، ماوین صاحب بخي امدغه موضوع تر اطلمه د ولس خبره تاسو یاد کړی چې تبن کله چې دا ډول اندېښنې مطرح کیږي په ولس هم خپل لاغیس لري، ولس ته څه کول پکار دی له داسې وضعیت د وټول لپاره؟
زه فکر کوم چې غوښتنه به د امام مشوره د ټول ولس لپاره ده چې په دغه اساس وختو کې نه باید چې مونږ نور د یو نیم سیاسي چې غوښ شخصي اهداف غواړي چې په مونږ تطبیق یا غواړي چې مونږ استعمال کړي د شخصي اهداف لپاره، کله چې دوی عرفته ورسیږي هماغه دوی موقف به د شاوخوا ټیم به هغوی به خپل مقرریانې بي نو نیوکه چې په حکومت هم کېږي په مرکزي حکومت کې یوازې د لپاره کېږي چې دوی غواړي چې خپل موقفونه بیرته ترلاسه کړي. غوښتنه مو د ولس نه یم واده ده او مشوره مو ده چې په دغه اساس وخت کې نه د دې وروسته نه باید چې مونږ نور د یو نیم سیاسون نه چې هغوی شخصي منافع لري هغوی همیشه د دوی د سیاست احقار سو. غوښتنه مو دا ده چې د خپل اولادونه خپل بچان دته وهڅوو چې د وطن لپاره په ګډه سره کار وکړو.
د افغانستان مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي و چې د افغانستان د سیاسي ثبات په اړه نظر څرګندو. وروسته له هغې چې رویترز خبری آژانس په وروستیو کې د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت کړکېچن بللی دی، خو ښاغلی آصفي وایي چې وضعیت دومره هم خراب نه دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شي. د اورزګان اوسیدونکو بیا د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو انتقاد وکړ چې دا ولایت بیخي له پامه غورځولی دی. د اورزګان قومي مشرانو د ولایت شورا او مدني ټولنو غړو په ترینکوټ کې پرون په یو پراخه غونډه کې د ولایت پر وضعیت خبرې وکړې او له حکومت د نورو اقداماتو تر څنګ د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. د ازادي رادیو سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت هم دې غونډې ته ورغلی و.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالیو قومي مشران، مدني فعالان، ځوانان، دیني علما او د ولایتي شورا مسولین وای مرکزی اداره نسبت و نور ولایتونو ته ورسره د مور او میری چلند کوي او پر خپل کړو ژمنو پا نه کوي. دغه خلک یا دي خبري پر داسې محل کوي چې دغه ولایت شاوخانیوي سلنه خاوره لتیریونیم کال رئیس د مسولینو په خبره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده او د غراز سلګونه شوونځي روغتیایي مرکزونه مخابراتي شبکې او د دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ مواصلاتي لارې له مرکز ترینکوټ سره د ترافیکو پر مخ تړلې دي او د جګړې ډګر پکښې تودي. د رواني جګړې ډېری قربانیان هم ملکی خلک دي. دغه قومي مشرانو مدني فعالانو له مرکزی ادارې غوښتنه وکړه چې و دغه ولایت جدي پاملرنه وکړي.
امنیت ملي دانیز موږ نظامي ارګانونه تر دې اندازې پل دي چې نه اتیا پوستې په چکچکو تسلیمیږي دی خبر نه دی.
دلته زموږ 3000 کسه علاق سوله کندې و اعتماد مو ډېر سوله غربت مو ډېر سو فقر مو ډېر سو چې دی رانه زموږ پر یواله پښتنه وکړه لکه ګر سره چې دغه روزګان د افغانستان د جغرافیې نه یې افسوس دی پر داسې مشرتابه باندې.
اولین به موږ د خپل مشر ته د خپل لاس ونه سو چې ته زموږ سره امیر یې تا کوم غوښتنه زموږ دپاره کړې ده. تیرې در موسایو تیرې در پلچک یو تیرې در پایده یو یت شي نه جن غواړ خو صرف صرف موږ ته د امن نظم راولې.
یا د خلکو د خپل خبرو په بیل برخه کې ل مرکزی ادارې غوښتنه وکړه چې د اورزګان او کندهار تر منځلو لار ورته ورغوي. دوی دغه راز غواښ وکړ ک مرکزی ادارې غوښتنو ته جواب و نه وایي نو په لارینونو بلاس پوری کړي.
هر حقوق چې دی هغه به موږ په نره د مرکزی حکومت سره غواړو چې مرکزی حکومت کدي زموږ پر سړک باندې ژر کار نه کوي. شروع نن دای یو مدني حرکت دی، یو مطبوعاتي غونډه ده. سبا د لارو کوڅو ته راوځو، بل ورځ دا ټول شوبات بندو.
هڅه مو وکړه چې په دیاړه د ارګ ماړی له مسلینو سره هم خبرې وکړو خو هغوی په دیاړه له څه ویلو ډډه وکړه. د یادونې وار دی چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت خلکو له مرکزی ادارې څخه په واروار د خپلو حقوقو غوښتنه کړې وه او لارینونه یې کړي وه خو مرکزی اداره لا هم چپه خوله پاته ده او د هغوی غوښتنو ته یې ځواب نه دی ویلی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
نن مرغومی یا جدی شپګمه پر افغانستان د شوروي د یرغل اته د شمې کلیزې سره برابر ده. دا ورځ په افغانستان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. له هغې ورځې راهیسې په اته دېرشو کلونو کې د افغانستان په وضعیت کې د امنیتي پلوه په تېره بیا کوم بدلون راغلی. په دې اړه یو لړ څرګندونې شوې په کابل کې واصل وصالې په یو رپورټ کې وړاندې کوي.
نن د جدید میاشتې شپږمه نیټه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له اته دېرشمې کلیزې سره برابره ده. د افغان حکومت اجرایه ریاست دغه ورځ د افغانستان د تاریخ توره ورځ او په هیواد کې د ډیرو ناخوالو ستونزو زیږنده بولي. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل افغانانو ته ډېرې بدې او ناوړې پایلې لرلې چې له امله اوس هم افغانان قرباني ورکوي.
شش جدی یادآور یک خاطره تلخ و یک روز بسیار شوم و سیاه
برای مردم. شپږم د جدید افغانستان د خلکو لپاره یوه ترخه او توره ورځ ده. په افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل چې په ټولو برخو کې افغانانو ته ډېرې بدې او ناوړې پایلې لرلې. دغې ورځې مهاجرتونه، وژنې او ډېر جنجالونه له ځان سره لرل چې افغانان اوس هم بیه پرې کوي.
مردم افغانستان توان یې زوره متاسفانه میپردازند.
اته دېرش کاله مخکې د جدي په شپږمه نیټه په یو وار څه باندې 15 شوروي پوځیان افغانستان ته راغلل چې پیاوړي پوځي تجهیزات او هوایي ځواکونه هم ورسره وو او وروسته د شوروي عسکرو شمیر ان له 1.5 لک څخه هم واوښت. د شوروي اتحاد ځواکونو د ببره کارمل په غوښتنه پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. حفیظ الامین ووژل شو او کارمل د تاشکند له راډیو څخه د حفیظ الامین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ. دا پوځونه شاوخوا 9 کاله په افغانستان کې پاتې شول چې د افغانستان د پاسونونو او وسلوالو مبارزو وروسته له دې هېواده وویستل شول. د راپورونو په اساس په یاده موده کې سلګونه زره افغانان مړه او ټپیان او دغه راز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. ډیر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان اوسنۍ ستونزې د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي یرغل پایلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا غړی حاجي دین محمد وایي که څه هم افغانانو د ډیرو قربانیو په ورکولو سره شوروي ځواکونه له خپلې خاورې وویستل، خو لا هم د سولې پرمان ژوند تېروي.
شپږم د جدي یو هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې افغانستان ته ډېر غټ مصیبت راغلی و، او د دې د وجې نه د افغانستان ولس د ډېرو غټو قربانیو په ورکولو سره دا قوت مات کړ او بالاخره بېرته خپل ازادي ترلاسه کړه. خو یقیني خبره دا ده چې د هغې وخت نه تر اوسه پورې لپاره چې قرباني ورکړې وي، چې هغه په افغانستان کې امن، خوشحالي او آرام ژوند وي، هغه لا تر اوسه د افغانستان ولس خلکو ته په لاس نه ورغلی.
په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل نورو بهرنیو هیوادونو ته په دغه هیواد کې د مداخلې زمینه برابره کړه. د ډلې د سیاسي چارو کارپو قدرت الله ځواک وایي که څه هم په افغانستان کې د شوروي ځواکونو له یرغل وروسته داسې ملي حکومت نه دی رامنځته شوی چې خلکو ته کار وکړي، خو د ده په خبره اوسنی حکومت ته یو سهیله مند دی.
کوم چې افغانستان ته د نړیوالو قدرتونو او د هغو نړیوالو رقیبانو چې اقتصادي او سیاسي ګټې درلودلې د هغو د توجه حل د زموږ په شلمه پیړۍ کې البته متاسفانه چې پلاغه وروسته راخوا افغانستان کې موږ هېڅکله هم سیاسي قمانا باندې ملي حکومت نه دی درلودل چې هغه د خلکو ملي ګټو لپاره کار کړی وي.
د سولې د علي شورا غړی او جهادي قومندان حاجي دین محمد وایي افغان ولس او سیاسیونو ته پکار ده چې د تاریخ له تیرو ترخو تجربو په کټه اخیستنې سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. واصل وسال، ازادي رادیو، کابل.
و مردل چې نن د مرغومي یا جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل اته د شمې کډیزې سره برابر ده. افغانان تر اوسه پورې په دې باور دي چې له هغه وخت راهیسې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب دی. له بلې خوا د روسي امنیتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې ښه اقتصادي وده کولای شي چې دغه هیواد له روان امنیتي بحران وباسي. دا څرګندونې د روسیې د ملي امنیت د شورا رئیس له یوې روسۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د روسیې لپاره په اوس وخت کې په افغانستان کې د پانګونې فرصتونه لږ دي، خو دوی هیله مند دي چې د روسیې لپاره په راتلونکي کې به د پانګونې زمینه زیات شي. دا موضوع د فریبا ظاهر په رپورټ کې څرګندل.
روسیا اټکل کوي چې په افغانستان کې اقتصادي وده او د ګډو پروژو عملي کول به وکولای شي دغه هیواد له هغو امنیتي ستونزو وباسي چې ورسره لاس او ګریوان دی. د روسیې د امنیت شورا رئیس نیکولای پاتروشیف له یوې روسي ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د سه شنبې پر ورځ خبره سو ویلي چې د تروریزم د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقتصادي لارې چارې د یو مهم عنصر په توګه مرسته کولای شي. پاتروشیف وایي موږ ډاډه یو چې د ګډو پروژو تطبیق کولای شي د تروریزم او تروریستي افکارو د خپرېدو سره د مبارزې په برخه کې د یوې اساسي وسیلې په توګه کار ورکړي. پاتروشیف په دې برخه کې د دوړو هیوادونو د امنیتي ادارو او د غرض له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د دوروستي خبرو یادونه کړې ده. د غروس چارواکي وایي روسیا د محل د انرژي، کرنې، پوځي ټکنالوژي او نورو سکتورونو کې له افغانستان سره سوداګریزي معاملې لري. د زیاتوي اوس محل ډیر شو روسی شرکتونو لیوالتیا شو د لېچ په افغانستان کې کار وکړي. د څرګندونې داسې محل کېږي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي له روسیې سره د افغانستان سوداګریز اړیکې د پخوا په مقایسه ډېرې کمی دي. د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
دا غربي هوادونو د علاقه دا نه ده چې د روسیې سره د قرارداد وشي. نو د دوی لپاره د سرمایه‌ګذارۍ فرصتونه په افغانستان کې یو څه کم دي. دوی رال درې څلور ځله ډېرې هلې ځلې وکړلې چې دلته په معدن کې قرارداد وشي، یا خصوصا د تیلو او د ګاز په ایستلو کې د سالنګ په جوړولو کې دا قراردادونه د دوی سره ونه شول. کمپنۍ لګې را ناامیده شولې، اما بیا هم خپل تجارتي تعلقات د دوی سره ساتلي دي یو حداقل په سلسله باندې. امکانات د ډیرولو شته دي چې په افغانستان حکومت وغواړي د شان علاقه لري چې تجارت دې.
روسیه تر دې وړاندې هم ویلي و چې د افغانستان بحران یوازې د زور له لارې نه هواریږي او نورې بدیلې لارې هم لري. د خبره د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د رواني میاشتې په سر کې کړې وه. ماسکو په وار وار له افغانستان څخه منځنۍ اسیا ته د تروریزم د خورېدو څخه اندېښنه ښودلې ده. د روسیې د امنیت شورا مشر په خپله پرونۍ مرکه کې تکرار کړ چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو له اوږدمهاله حضور سره سره په دغه هیواد کې امنیتي حالات خراب شوي دي. دغه روسی چارواکي په افغانستان کې اقتصادي وده د خلکو رفاه د بیکاری سطحې کمول او د پوهې سطحې لوړول د افغانستان د سولې او ثبات بیرته راوستو اساسي عناصر بلل. د روسیې ترڅنګ د بیلاروس ولسمشر له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د تروریزم له خورې دوست خاندېشمن دی. الکساندر لوکاشینکو نن د ډله ییز امنیت د تړون سازمان په یوه سرمشریز کې د منځنۍ اسیا پر مشرانو غږ وکړ چې باید په افغانستان کې د تروریزم مخه ونیول سي. کانادا د په خبره وروسته به یې مخه نیول تر سوریه ګران کار وي. د لوکاشینکو په وینا ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او هم قزاقستان او قرغیزستان هغه هیوادونه دي چې د تروریستي سازمانونو لخوا به په نښه سي.
و امریکا د روسي امنیت چارواکي وايي په افغانستان کې ښه اقتصادي وده کولای شي دغه هیواد روان امنیتي بحران راوباسي. د اقتصادي وده لپاره هم له څه مودې راهیسې په افغانستان کې هلې ځلې پیل شوې دي. یو هم د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا هڅې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی د هند ممبئی ښار په بازارونو کې د افغانستان د میوې ارزښت دوه چنده زیات دی چې سوداګر ډېره ګټه ترې پورته کولای شي. دا خبره د خونې مرستیال خان جان الکوزی نن د کابل او ممبئی ترمنځ د نوي هوایي دهلیز د پرانستلو په مراسمو کې وکړه. د دغې خونې په وینا ممبئی ته نن له کابل په لومړۍ الوتکه کې څلوېښت ټنه وچ او تازه میوه او طبي بوټي لیږدول کیږي. له هند سره د افغانستان لومړنی هوایي دهلیز په تېره جون میاشت کې پرانستل شوی و چې تر اوسه له کابل څخه نوي ډیلي ته په 250 الوتکو کې 1525 ټنه مواد انتقال شوي دي. وچ او تازه میوه، طبي بوټي، پلاس او دلی غالی او چرم هند ته د افغانستان عمده صادرات جوړوي. د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري د دغه هوایي دهلیز د پرانستلو په لومړیو اونیو کې یو لړ ستونزې هم وې. سوداګرو شکایت کړی و چې د دوی میوې د الوتکو د کمښت له امله په کابل هوایي ډګر کې ګنده شوې. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د ویان سیام الدین پرسرلی په وینا له هغې قراردادي کمپنۍ سره د شوي لومړني قرارداد له مخې په لومړیو اونیو کې د الوتکو د کمښت ستونزه وه چې دوی هم حل کړه او اوس له یو بل هوایي شرکت سره قرارداد شوی دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
په غزه کې چې د اسرائیل د اقتصادي محاصرې له امله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده، دغه مسلې په خصوصي شرکتونو هم ډېر ناوړه اغیز کړی ده. په غزه کې د یو خصوصي ژوبن مالک اوس دې ته اړ شوی چې د زمریانو درې بچي وپلوري چې له پیسو یې وکولی شي په ژوبن کې د نورو حیواناتو لپاره خوراکي مواد برابر کړي.
د غزه ترنګې د خصوصي ژوبڼ خاوند اعلان کړی چې د ژوبڼ د سمرو درې بچیان یا چیچیان د دې لپاره پلوري چې د ژوبڼ نورو حیواناتو ته خواړه پرې واخلي. د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې د ژوبڼ خاوند محمد جودوی د زمري د هر بچی بای $3,500 ټاکلی دی. محمد جوده هیله لري چې دا پیسې به مرسته وکړي چې د فلسطین په رفح ښار کې د ژوبڼ د تړل کېدو مخه ونیول شي. د ډی پی ای خبري آژانس ته هم دراز وویل په غزه کې سیلانیان نشته، ډیر لږ کسان د ژوبڼ لیدو ته ورسي. جوده وایي د ژوبڼ د نورو حیواناتو د مړولو لپاره د ورځې له 290 تر $340 ته اړتیا لري. تیر کال د حیواناتو د حقونو نړیوالې ډلې څلور بول د غزې ترنګې په یو بل ژوبڼ کې چې په خان یونس ښار کې دی لږته لږه 15 حیوانات وژغورل. د خان یونس په ژوبڼ کې چې د څلور بولو د حقونو ټولنې حالت په نړۍ کې تر ټولو بد یادوي، په لسګونو حیوانات له لوږې مړه شوي دي. د څو لسیزو جګړې او د اسرائیل له لوري د غزې ترنګې محاصرې په دې سیمه کې مصیبتونه زیات کړي دي.
ویدلا کومالما او روسان ځکه له افغانستان تر اغله په افغانستان کې ډېری بدبختۍ راغلي. په افغانستان کې جنگونه سو، داخلي جنگونه سو، خارجيانو لار پیدا کړس دلته راسي او ډېری کندې لرو، اعتماد لرو، ځوانان هم شهیدان سو. دغه ډېری بدبختۍ سره مخامخ سو. دغه اوس کوم جنگونه دغه د اماغ سمره د سمنګ تپاتې ده، دغه بدبختۍ سره مخامخ سی.
نوم می عبدالقاهر دا کوم معلومه خبره ده کله چې یو هواد بل هواد اشغالي یعنی داغي څومره چې داغي ګټو ته پام کوي ما عمر داغي د مطلب د منز وړلو دغه په خاطر زکه کنه وینو راتلل ستا نو مطلب دا چې هغه دل ترغلی ورسیان نو په دې ورځ باندې د تاریخ په پانو کې خطور ورځ دین خو هیڅ کوم انکار نشي کوله خو بیا هم کله چې بیرته ودی دین او هغه هم به دومره خنشون ګیرلې زکه چې داغي د وطن ورسته بیا هم ماغه بدبختی لا پس ډیر شوي تر اوسه روان دي
د کابل لیدوتنو خاریانو نظرونه د مرغومی جدید شپږمې پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل د اته درشمې انکلیزي په اړه وو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوي. خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د خبرو د غرض د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چارواکو له څرګندونو به هم خبر شي چې د چین او پاکستان په اقتصادي دلیس کې افغانستان احتمالی شاملی دو هر کلی کوي. خو اوس به بیا هم سالی محمد سالی ته غوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
جمهوری ریاست د بلخ د پخوانی والی او افغان حکومت ترمنز وروسته لنجو ته په پام سره وی په افغانستان کې سیاسي رقابتونه د سیاسي بی‌ثباتۍ په معنا نه دي. تر دې مخکې روټرز خبری اژانس خبر ورکړی و چې افغانستان له سیاسي کړکیچ سره مخامخ دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی د هند د ممبئی ښار په بازارونو کې د افغانستان د میوې بیه د نوی ډیلی پرتله دوه چنده زیاته سوې چې له دې درکه سوداګر ډیره ګټه ترلاسه کولی سي. نن په لومړی الوتکه کې 40 ټنه وچ او تازه میوه او طبي بوټي ممبئی ته انتقال سول. نن د مرغومی یا جدی میاشتې شپږمه نیټه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل له اتې دیرشمې کلیزې سره برابره ده. د افغان حکومت په وینا دغه ورځ د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ ده. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې ځانمرګی برید سوی دی. د والی ویان عمر ځواک وایي چې په دې حمله کې 15 کسان ټپیان سوي دي. هند پرون په پاکستان کې د زندانی هندي وګړي چې د جاسوسي په تور پیدا محکوم سوی له کورنۍ سره ناوړه چلند وغنده. نوی ډیلی وایي په پاکستان کې د کلبوشن یادوف د کورنۍ غړي ځورول سوي هغه څه چې پاکستاني بی اساسه تور بولي. د روسي رسنوی راپور ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې روس پلوه بلتون غوښتونکو ټول اسیر سوي اوکراینی سرتیري د تبادلې لپاره یوې پلان سوي سیمې ته لېږدولي. د دوی په بدل کې به تر 300 زیات کسان خوشي سي. او کرملین هغه اندېښنې رد کړې چې ګواکې د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د الکسی ناوالني د ګډون تحریم به د دغو انتخاباتو مشروعیت کمزوری کړي.
مرزیه احمدزی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د سیمیش لوبډلې د کابل د فوټبال لیگ اتلولي خپل کړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه لیگ کې سرامیش د سلور د امتیازونو په درلودو لومړی، د ځوانانو اردو دیو د امتیازونو په درلودو دوهم، او د غرس فیروزی لوبډلې دیو د امتیازونو په درلودو سره درې مقام خپل کړ. خغلی شاداب وایي چې اردو لوبډلې څخه موجیب رحمان د یو لس ګولونو په تر سره کولو سره د دغه لیگ غوره لوبغاړی وټاکل شو. د کابل د فوټبال لیگ درې میاشتې وړاندې د دیر لس لوبډلو په ګډون سره پیل شوی و چې نن پای ته ورسید. په کابل کې سبا د تکواندو یو ورځنی لیگ پیلېږي. د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي بشیر احمد ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیگ کې د کابل د تکواندو د ملي لوبډلې او د کابل د تکواندو د سلور منتخبو لوبډلو څخه لوبغاړي په بیلابیلو وزنونو کې لوبه کوي. ښاغلی ترکی وایي چې د دغه لیگ هدف د تکواندو نړیوالو سیالیو ته د دغې برخې د ملي لوبډلې چمتووالی دی. نوموړی وایي چې دغه لیگ اته اونۍ مخکې پیل شوی و. د انګلستان د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن شپه نیوکاسل له مانچستر سیټي سره لوبه کوي. دغه لوبه د نیوکاسل په کوربتوب د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي. د دغه لیگ په نورو لوبو کې تیر شپه تاتن هم 5-2 پر وړاندې ساوث هامپټون، واتفورد 2-1 پر وړاندې لستر سیټي، چلسی 2-0 پر وړاندې برایټن، او لیورپول 5-0 پر وړاندې سوانسی ته ماتې ورکړه. او دغه راز د دغه لیگ په نورو سیالیو کې تیر شپه ویس بروم او ایبرتون لوبه 0-0، برون ماوت او ویست هم لوبه 3-3، هادرسفیلد او استوک سیتی لوبه 1-1، او منچستر یونایتد او برونلی 2-2 پر وړاندې لوبه مساوي پای ته ورسوله.
ازادي رادیو اوري د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه درته خبرو. خیله پلرونو او نیکونو مو په ژمی کې د لوی او وړې چلو په اړه اوریدلې وي.
سنه د فارسی فرهنګ چلا یا د چهل څخه خصل شوې ده چې پایلې هم د یلداش په څخه کیږي. په دې شپه کې ټول خلک راټولېږي او تازه میوې او هندوانه او نور شیان خوري.
د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې چې خبرونه په ورستۍ برخه کې درته خبرو، په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي. اساسي بشري حقوقو پروګرام هم هېروي، خو له دې مخکې یو بل اقتصادي موضوع پر اقتصادي موضوع یو راپور راخلو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چین او پاکستان په اقتصادي دهلیز کې د افغانستان احتمالي شاملېدل د هېواد اقتصادي او ترانزیتي ودې لپاره ګټور بولي. د دې وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان په اقتصادي لحاظ د ټولو هېوادونو په وړاندې مثبت لیدلول لري او هیله ده چې د سیمې هېواد هم له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې ورته لیدلوری خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په پیکنګ کې په درې اړخیزه غونډه کې د هیواد د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پراختیا لپاره پر دې غور کوي چې افغانستان هم په دغه اقتصادي دهلیز کې شامل کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چین او پاکستان په اقتصادي دهلیز کې د افغانستان د شاملېدو لپاره د سیمې له هیوادونو غواړي چې له افغانستان سره د یو شان نظر ولري. دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې په دغه دهلیز کې د افغانستان شاملېدل د سوداګرۍ او ترانزیت د پیاوړتیا لپاره یو ګټور ګام دی. خغلی قوقندي وایي هر هغه هیواد چې په تجارتي او ترانزیتي مسایلو کې د افغانستان په وړاندې دوګونه چلند غوره کړي په خپل به تاوان وکړي.
افغانستان
وایي د افغانستان اقتصادي لیدلوری داسې ده چې افغانستان په یو ترانزیتي هیواد بدل شي او له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره نیک روابط ولري. موږ په ټولو برخو کې که هغه د یو کمربند نوې لارې پروژه ده او که نور دي، له ټولو هیوادونو سره یو شان اړیکې لرو او غواړو چې ښې تجارتي او ترانزیتي اړیکې ولرو، ځکه د افغانستان او سیمې دواړو په ګټه ده. له نورو هی ودونو هم غواړو چې له افغانستان سره په سوداګرۍ او ترانزیت کې یو شان اړیکې وپالي،
دید یکسان در برابر تجارت او ترانزیت افغانستان داشته باشن.
خغلی قوقندي وایي په دغه دلیل چې د افغانستان شاملېدل به شي د یو کمربند نیوي لارې د پروګرام یو برخه ده، سلګونو کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړی چې له عمله به په هیواد کې د بیروزګاری کچه هم ټیټه شي. د پد سیال کې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبه پورس په بیجنګ کې د افغانستان، پاکستان او چین په درخیز ناسته کې ویل چې چین او پاکستان د اقتصادي دلیل د پرختیا لپاره غواړي په دې پروژه کې چې و 50 میلیونه ډالر ارزښت لري افغانستان ته هم ونډه ورکړي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي د دغه پروژې د هوکړې تطبیق د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه افغانستان، ایران، مرکزی او جنوبی آسیا هیوادونو سره د ورته پروژو د پلي کولو یو بیلګه ده. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې که دغه دهلیز غړي هیوادونه صادقانه عمل وکړي، دغه پروژه به د افغانانو لپاره په اقتصادي او ترانزیټي لحاظ ډېره مهمه وي. له دې ډلې تاج محمد اکبر ازادي رادیو ته ویل دی وایي کله چې موږ په دغه دهلیز کې شریکېږو، اسانتیاوې رامنځته کېږي، هغه هم په دې صورت کې چې د دغه دهلیز غړي هیوادونه ژمن پاتې شي. کومې هوکړې چې شوي په ځلونو موږ د دې شاهدان وو چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې داسې کسان ول چې ستونزې رامنځته کړي. نو که دوی ژمن وي او وغواړي چې د دغو پروژو نه ګټه پورته کړي، نو هم به د دوی لپاره ښه وي او هم به د افغانستان په ګټه وي. ښاغلی اکبر وایي افغانستان په دغه دهلیز کې له شاملېدو سره کولی شي چې خپل کورني تولیدات د سیمې زیاترو هیوادونو ته صادر کړي او په عوایدو کې زیاتوالی راولي. د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز د یو کمربند نوې لارې د برنامې یو برخه ده چې چین د منځنۍ آسیا، اروپا او نورو هیوادونو سره نښلوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله وایست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.5 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په دوام نن د شکنجې پاړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل لسیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ امیر عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب اشاره غلاس
مننس.
سیرات صاحب، ک لومړی اوریدونکو ته د شکنجې د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ستاسو محترم بيداری او ټول محترم اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د شکنجې د مفهوم نه به مخکې اغایت قرآن زمشان را پویا سو چی اللہ جل علا شنو فرمائی چی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. اللہ پا خپل مورد که چی زخ پل بندگان نتعذیب ہوما مگر ما چی ترغو پوری دوی تا رسول او هدایت نیست اول. دیدی آیت پا استنباط سرا مونگ تا دا جواتا کیگی چی تعذیب دی انسان، شکنجه دی انسان او دی انسان لپاره دا دی آیت نصریحن معلومیگی چی او سرگندکی چی دا جواز نلری چی انسان دی جگسی انسان دی شکنجه کی. الله چی خپل وای زد چوک نه شکنجه کم نه تعظیم ترغو چی ما چوک نه یور لیگلی. دی رسول لیگل پا دی مفهوم دی چی انسان تا آغا جرم ورو پیزنی چی دا جرم دی دا مکوی. نو پا دی اساس بنده دل تا مفهوم دی شکنجه دی قانون پرانا که هر هغه عمدی او قصدی او ارادتن چی او غوری دی چا تا رنج تکلیف او روانی جسمی صدمه او ورسی ترغو پوری دا سړی دا مامور دی زب پا دی و توانیگی چی ترغو پوری حقیق کشف کی. دی شکنجه مفهوم پامده منوال بانده دی چی او سړی تا درد رنج دا ورورسی چی ترغو پوری دا سړی پا دی بانده محترف سی چی دا خپل دی دیگه جرم که دی کده ایم نیو زانتی منصوب کی. دا مفهوم دی شکنجه دی او دا پا قانون که دا عصی عمال منه دی.
ډیر مننه سره سه محترم. څو ډول شکنجه موجوده ده؟
د شکنجه دوه ډول مو خود لول ډول رواني دویم ډول فزیکی. هغه چې رواني هغه یو بندي په تورو کوټو کې تک تنها اچول د روحي صدمه ده. بل د دې عقاید ته توهین او د ته سپکې سپورې ول او د دې اگه کم تنظیم یا سیاسی اړیکی چه لری ده اگه منظومه یا منصوبه تنظیم تا سپکاوی، رهبر تا سپکاوی او یا ده فامیل تا سپکاوی. ده روحی صدماتی یا نور دولونه همسا چه اگه کشف سویدی چه موسیقی ورته پا جگ آواز داوریدل بی خوبه کول او ده چه نور موارد ده چه ده روحن صدمه سری ترسهی پا ظاهر فیزیکی حالت که ده شکنجه نه محسوسیگی چه کل تیو سلایو گوره محسوسیگی نه ولی دل ده روحن نه دیر غط صدمه لیه چه اغا موارد مواظب کرن. او یو خو فیزیکی شکنجه ده چه اغا نکان استل او اغا پا دوره بانده وحل پا یا خوبه بانده در اول او نکان استل دغه نور موارد دی چې بالاخره یو مزنون دې ته واداره کی چې ترغو پورې هر هغه عمل چې د کړی نوی د شکنجه په ترڅ کې هغه په دې معترف سي چې ځان ته هغه جرم منسوب.
سیرت صاحب د شکنجه په اړه په نړیوالو قوانینو کې څه ویل سوی دی؟
نړیوال چې کله مختلف ملکونو مختلف جزاګانې په مختلف انقلابونو کې او په مختلف حکومتو کې د غچ د اخیستو په خاطر خلق متوسل سوله دا په تاریخ کې سب سوله بلاخره نړیوال په دې راجګ سول د دې له خاطر د شکنجه کنوانسون تصویب کړي چې شکنجه په هر ملک په هر نظام کې په هر ډول باندې کغه د کودتا نظامي کغه د صلاح اخیستلو په نظام د یو نظام لبای نوړل او خپل سیاسی مخالف لبای نوړل بلاخره د نورو نه د اعتراف او د غچ اخیستو په منظور شکنجه ته متوسل سي په نړیواله کچه باندې دا ممنوع سوله. هیڅ چاته اجازه ورکول کیږي نه چې دغه کې که چا دا کنفرانسون منلی او که نه یې منلی د دواړو له خاطره دا ممنوع ده ځکه شکنجه داسې یو عمل ده چې توجیه نه لري. دا څوک چې څوک شکنجه کوي دا یا سیاسی یا زبانی او یا هم قومی او یا هم مذهبی ده سره اغا تضاد موجود وی چه ترغو دی بل چانه دی شکنجه پا زور بانده دی اعتراف او دی اقرار وخلی. نو بنا نرایوال پر که جگ سوله دی قانون دی من شکنجه تصویب کرده ده بعض ممالک دا تصویب کرده منلی ده چه موگ با شکنجه نکو بعضو نده منلی. برحال کچا منلی که نده منلی شکنجه یا نوار عمل او غیر توجیه یا عمل ده چې څوک په دې باندې متوسل کیږي.
ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو. اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته ورجست سیرت محترم د ورستي پښتني پټوګه په افغانستان کې د شکنجه د مخنیوي لپاره تر دا مهاله پرې څه ډول اقدامات شوي دي
د شکنجه د ممنوعیت او د منوکلو په خاطر زموږ اساس په قوانين کې ډیر دی په خونه د دې اشاره سوي د غوړم چې خپل درنو او ریدونکو ته په دې حق ته مختصرا معلومات ورکړم څلورستمه ماده د اساسي قانون د 1901 کال چې هغه د غازی امان الله خان دوره ده او په 1909 کال کې د ماده د 19 کې د نادر شاه په زمانه کې ممنوع شوی د شکنجه او همدغه سه د 1933 کال د شپږم ماده په قانون اساسي په ماده کې د محمد زهر شاه په وخت کې او د 1955 کال کې یو ډیر سم ماده د قانون اساسي د جمهوریت دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې او د 1966 کال کې د ډاکټر نجیب الله په واکمنۍ کې او بل اخره د 1902 کال په 90 ماده کې هم د ممنوع د شکنجې راغلی ده د هغه وخت نه د اناد امان الله خان د وخت نه تر دننه پورې چې تر ونیسه د ټول دولتونه د شکنجې ممنوعیت په قانون کې تصویب کړی دی چې هیڅ فرد د دولت نسی کولای چې د مزنون نه د شکنجې په زور که هغه روحي یا هغه فزیکي اعتراف تر واخلي چې تر غو پورې هغه حقایق د جرم ته دوی ورسیږي دا خو یو اعتراف یو وسیله ده د هغه وخت نه تر دا اوسه پورې نړیوال ساتم مخ اشاره وکړله او زموږ او ساسي د ملي قوانینو په رڼا کې چې هغه د 1901 کال نه تر 1902 کال پورې په دې ټولو دورو د زمامداریو کې په قانون اساسي کې په مختلفو مادو کې تسجیل شوی دی چې شکنجه معنی ده
ډېره مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری د چلی له نوم سره به آشنا یاست د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چلی په اړه بیلابیل باورونه او دودونه موجود دي زینی چلا د ژمی د موسمی ځانګړنو نوم بولی او زینی ژمی په څو برخو ویشي چې هم دغه برخو ته د سپینی او تورې چلی نوم ورکړه موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه د چلی په اړه باورونو او دودونو ته ځانګړې کړې ده دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وړاندې کړې ده درنو اوریدونکو چلا یا چلا د ژمی د موسمی ځانګړنو هغه نوم دی چې د افغانستان سربیره په یو شمیر ګاونډیو هیوادونو کې په اړه بیلابیل دودونه او باورونه موجود دي د بلخ پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي استاد پوهنیار نازیه پتمن وایي چې د انسان له پیدایښت سره سم د ځانګړو موسمونو لپاره ځانګړي نومونه ایښودل شوي او د همدغه نومونو له مخې ټاکلي وختونه د موسمي ځانګړنو په نظر کې نیولو سره پیژندل کیږي.
د فارسي فرهنګ له چل یا د چلا یا د چل څخه اخیستل شوی ده چې په پښتو کې ورته چلا وایو او پایله هم د یلدا شپې څخه کیږي. په دې شپه کې ټول خلک راټولیږي او تازه میوه او هندوانه او نور شیان خوري. علت یې همدا د خلکو منځ کې په دې عقیده دي چې وایي چې کله هندوانه وخوري یا میوه وخوري او په اوړي کې بیا نه تږی کیږي. بل په پښتو کې مونږ سپینه سلا وایو. سپینه سلا هم په دې خاطر ویل کیږي ورته چې کله چې په ژمي کې ډېرې واورې وریږي یا اوبه نور شیان یخ نیسي یا پرخه کله چې د شپې خانه وري او سهار چې ټول ځایونه سپین دي په دې خاطر باندې ورته وایي چې سپینه سلا.
د اغلی پتمن په خبره چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چیلې ځانګړي برخې مشهورې دي.
چیلې په دوه برخو ویشلې ده. خلکو چې یو غټه چیلې ده بل وړه چیلې. غټه چیلې مغ دی اول دی جد نه پیل کیږي تر لسم دی دلوې پورې او وړه چیلې د لسم دی دلوې نه تر اخر دی دلوې پورې ده. په غټه چیلې کې یخنی او یعنی هوا ډیره سړه ده او یخ دی. په دې چیلې کې خلک تاوده خواړه خوري لاندې کوي او غوړ شیان ډیر خوري او په دې خاطر او یا خدا او سره د لپاره
نو موږ ورې زیاته وی چې په یو شمیر نور سیمو کې سپینی چیلې تاسو پیرا یا لوی چیلې او توري چیلې تا غوړه یا کوچنی چیلې هم وای. خو د ټولو مشهور نمونه یې سپینی چیلې او تور چیلې دي. چیلې څو ډولونه لري او عام خلک یې څه ډول پیژني؟ د هلمند ولایت اوسیدونکو ناصر خان یې پاړه راتوایي.
بعض خلک ورته تور چیلې او سره چیلې وای. زه چې د هلمند يم د هلمند خلک ورته تور چیلې او سره چیلې وای. بعض خلک ورته لوی چیلې او وړه چیلې وای. دا چیلې د دیقانانو په حساب باندې مشخص ورځ د دوی پر ستورو باندې ورته حساب کی چې کله مزان کوم مشخص ستوري چې دوی ځنګړي کړی دي هغه په اسمان کې راښکاره کیږي نو چیلې شروع کیږي. په دې معنی باندې چې د کال تر ټولو هغه سوړ موسم شروع کیږي او دې ته دوی وای تور چیلې. تور چیلې په دې معنی چې ډیره سړه چیلې ده. په دغه چیلې کې نو معمولا بخاري خو بخمخه خلک یې خپل کورونه بتودي. د بارانونو موسمې د وریاو موسمې په کلو کې معمولا د سي چیلته د اقتصاد بیس خپل زراعت دي. دا هغه وختونه چې خلک نور د زراعت نه بیا کاری او ټول قرار نه سي قرار زراعت کې درې میاشتې کرا خوب دي او بیا ورپسې سړه چیلې ده یا وړه چیلې ده چې تور چیلې وځي بیا نو سړه چیلې ده. کله کله سړه چیلې ده چې د وریاو په تناسب باندې د تور چیلې نه وړاندې دي. خو تور چیلې کې سړه ډیر زیات په سره چلا کې بچاړه بیا دومره ذات نیول لګره کمیږي. بیا نو موږ ورته وايي 60 شکست. 60 شکست په دې معنی باندې چې څلويش جامه شل شپته ورځې کې د نور د سړو شکست دی. نور ورځ په ورځ لمر راپورته کیږي هغه بوت چې مرسي وي هغه راځوندې کیږي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي محصل نعمت الله صدیقی وایي چې سپینه چیلې کې واور کیږي او یا هم د ډیر یخ لوجه او به یخ کیږي او د ځمکې سر سپین وي. نو موږ ورته یو شمیر دودونو او باورونو پاړه وای.
یو باور دا دی چې کله سپینه چیلې را برتیر شي یا رخکار شي راشي نو پدې کې معمولا دا یو باور دا چې زړې خځې او یا د مشران خځې چې دي د ماشومان پټ ساتي ترڅو د دوی په اصطلاح چې دا سپینه چیلې ونه وهي. نو کله چې سپینه چیلې را برتیر شي اول خبره دا ای چې د ماشومان او زړه پټ پکې ساتي. بیا چې کله دغه ماشومان یا زړه چې سپینه چیلې د دوی په اندو اې د دوی په باور سپینه چیلې وای نو بیا دوی ورسره داسې چلند کوي چې مثلا دا تعویزونه ته بیاي زیارتونه ته بیاي زیارتونه ته بیاي اول ته ورته ځانګړي تعویزونه کوي چې دغه تعویزونه ته د سپینه چیلې تعویزونه ممکن وایلې شي. یو بل باور دا ده چې دغه ته یو پسال علي یا ورته مګال علي یا دغه د څرمن نه ورته وژن جوړي دغه وژن دوی ته وراغوندي او بیا د چیلې په حساب سره د دې خپل وختي مثلا درې ورځې وو ورځې څو ورځې دغه سی دغه سرمنی ورته غوستي ترڅو دغه ناروغ چې یاد دی په اصطلاح چې د سپینی چیلې چې وهلې د دغه شی سره خکېږي.
د زیاتوی چې د سپینی چیلې یخنی ډیره وچه او سخت وي نو ماشومان او زیات عمر لرونکي پکې زر سینه بغل کیږي. لیکوال او څیړونکو طاهر زلان بیا وایي چې په افغاني فرهنګ کې د چیلې پاړه ګڼ باورونه شته. له هغه مو د تور چیلې د څرنګوالي پاړه پوښتلی.
په تور چیلې کې عموما تور چیلې د ژمي د موسم هغه ورسته برخه ده چې خلک پکې
پسرلی ته یا بهار ته چمتواله نسی. زه بزګران د خپل کروندو د خوندکی دو د پاره د غوس محل چې مثلا د زنو یو شمیر بوټو د خوندي ساتلو د پاره پاغوي پلاستیکی خیمی وهی د دې لپاره ترڅو هغه یخ ونه وهی په تور سره کې د یخ مات شي او بزګران دهقانان عام خلک د پسرلنۍ کارونو د کښتونو او د خپل فصلونو د پالنې د پاره کار شروع کی، مثلا ګوټ شروع کی، للون شروع کی، امدا ډول د یو شمیر حاصلات چې هغه کرل کیږي، غنم د غمر شوی چې د هغه د پالنې او د بیا اوبو کولو وخت را رسیدلی او باید له دې وروسته هغه پالنه په زراعتي سیستم نوی شي.
د نوموړي په خبره چې په توره څیله کې بارانونه، ګلې او نری باد لګیږي، نو همدا لامل دی چې له یوې خوا موسم بدلیږي او له بل خوا ونې د شنې کېدو تابع نیسي. دا وایي چې دا موسم بزګرو ته ځانګړي ګټه لري.
توره څیله هغه د فصل هغه برخه ده یا د موسم هغه برخه ده چې په دې سره د ژمي کنګل ماتیږي، یعنی هغه یخ ژمی چې چشته ویلې کیږي هغه په توره څله کې ماتیږي. که فکر وکړو په لوړو ساحو کې هغه سیمې چې لوړې دي د افغانستان په جغرافیه کې، هغه د ژمي په موسم کې واورې هلته کیږي، دغه واورې یخ کیږي، جمع کیږي او تر ډیر وخته پورې د دې د خوندې پاتې کېدو امکانې. کله چې توره څله راشي، عموما په توره څله کې بارانونه زیاتی، دغه کنګل ماتیږي.
د ښاغلي زلاند په خبره چې توره یا غوړه څله بیا نسبت سپینې یا سپیرې څلې ته ډیره وچه یخنه وي او د تورې څلې یخنی یو څه لمده وي. درنو اوریدونکو، په پکتیا کې زموږ همکار داوود تپان له حاجی نجیب سره چې د ګردیز ښار اوسیدونکو د مرکه کړي، له هغه یې د څېلې د ډولونو په اړه پوښتلي.
سلا سده دغه شپې ورځې د ډېر یخ دي، دا سده سپرکې چلا ورته وایي، دا ډېر یخ لري، دغه واوره سوري کې سړی په مخ باندې وایي، دغه سخترین چلا سده دغه ده.
پرکې څېلا چې تاسو وایي غوړه څېلا، دا ولې داسې ورته وایي؟ دا څېلا خپل څه شي؟
سلا سده دغه سده د ډېر یخ ده، هغه غوړه سلا سده دغه شاته سره ځي، هغه بیا وایي نرمه یې ګرمه یې، دومره یخ زیات یخ نه یي. باغوانو خو په دې وخت په دې ټایم کې دا د مڼې اول خو د مڼې بیخونه واړوي، بیا د تور سری ورکوي، بیا یې اوبه ښه اوبه پرمانه ورکوي، سدا یخې شي جوش وخوري، څه جوش وخوري د مځکه ښه پاسته شي.
یعنی یخې څلکي؟
او یخ څلکي، او
یعنی غوړه څلکي.
د غوړه څلکي بیا دغه سړی پرې د بعد په عمل میوسو، بیا سړی چپکوي، بیا دوا ورکوي، مسله خبره ونه ته پونې بیا باسي، ونه ته بیا هغه بیا اوبه سړی ورکوي، بیا ګټه لري.
مثلا څله خو یوه څله ده که ډېرې څلې؟
نه، تله دوه څلې دي، یو د سپرکۍ څله ده، یو د غوړه څلې دي.
د څومره څومره وخت
دا؟ فقط یو میاشت دغه ده، یو میاشت هغه ده.
دا مثلا کله راځي، څه رقم راځي؟
په دغه اوس سده نوې شروع شوی ده، د سپرکۍ څله ده، دغه زللي یخ سده، اصلي زمې سده دغه څله ده.
د نوموړي په خبره چې دوی په وچه یا سپینه څله کې کوخه کوي چې ماشومان او زاړه له بهر یخ او باد څخه وساتي. 45 کلن رحیم ګل بیا وایي چې د څېلې له پیل سره سم خلک ځانګړي خواړه برابروي، دا چې څه ډول دي هغه وایي.
نو په وچه څېله کې په دې معنی چې یخ ډیر زیات وي او داسې سوزون کې یخ وي، نو په دې کې معمولا خلک په کورونو کې کچړي خورت پخوي او لاندې پخوي او ګرم خواړه کوي. بخارۍ ډیر زیات ګرموي، ماشومان نه پرېږدي بیرون ته، چې بیرون لاړ شي ولې دوی مریضیږي. خو اصلا د فامیلونو توجه ماشومانو ته او خپل دوی ته په وچه څله کې فکر کوم ډیر زیات وي، ولې په وچه څله کې ډیر ورخ نه کیږي، هوا ډیره وچه وي او همدې لامل کیږي چې ډیر مریضیان یې زیات وي، مثلا سینه بغل او برانشی تو ریزه شو، دغه مسایل ډیر وي. بیا په لمده څله کې خلک یو څه خوشحالۍ کوي چې د وچه څله نه ووتلو، اوس په بارانونه ډیر کیږي، هوا معمولا نرمه شوه، جلد به پکې ښه وي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویب پاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com، او کچری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بری اعظم کېله ده.
ಮಾತರ್ ಕಳಿಸ್ ಗೊರೆ ಜನ ನಟಿರ್ಪ ಪಾಲ್ ಸಾತಾ.